په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د خزو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پایل زنوریاس نوری د سات په مهمو خبرونه کوم. د طالبانو د حکومت هیو جک پوری چارواکي ویل پر راتلونکو پسرلی او د نوي تعلیمي کال پایل سره به د جنوز دکړې بیرته پایل شي. دغه څرګندونه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مسول عبدالحق حماد امریکا غک ته کړی او ویلي دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شو کمیټو چاري ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان کنسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل چې د دغه زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کیسې چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلیک دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 40,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونه د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دوه شپېته کلن عادل چې پخوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی، متحدو ایالتونو یې پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم یې د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځایناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکو سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنځشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبډلې ته د راشد خان په مشرۍ اتلس کسیزه لوبډلې اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې به خپل دویم او دریم لوبه د شنبه او یکشنبه په ورځو د فبروري په 13 او 19 نیټه ترسره کړي. د کرک انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال راهیسې 15 شلوریزو لوبې ترسره کړي چې څلور یې افغانستان ګټلې دي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه دونې زو خبرونه ته ځانګړې شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان له منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترګریزو غواخونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې ده. دا خبره د سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل ورستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا څلور زر دایش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچا ته له افغانستانه ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمیر نورې سختریزي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 مخبور سوی ویلي، همدغه سختریزي ډلې منځنۍ او جنوبي اسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزه ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتک او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړی ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل سوي او لیکل سوي چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلی داعش کابل کې پر ډیپلوماټیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې لګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زرو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبري ایجنس د ډلیز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلول فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
د افغانستان کې کایو د عايشین چې تصرف ورته کیږي هغه په سر وحل کیږي لکه متاسفینو سمانه دا څه په بزرګونو کسان دی ځای دی راځي او څه ویني نو څه په خبر نه وي هر څه کولای شي سی وی ګوري راسي ویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولی تورونه د څوک نه لګي دا در بدر بیچاره څلور لسیزو جگزپلې ملت څوک نور نه بدناموي نه دې تهدید وي افغانستان
هیڅ خطر نشته. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. په خو تر دې پاکستانی چارواکو ویلي و چې پاکستانی طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نور سختریزي ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12:59 او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. د ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وزند دي چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تفصیلي د اسدالدین پر راپور کې
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمیر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام لدی سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغه سي په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاري وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغه پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمنی سودویچ زیتونګ ورسپانې د چهارشنبه په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمنی کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمنی حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمنی د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډو چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپل چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفټس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړې دي. ګریفټس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمنی د اقتصادي همکاریو وزیر اسفانیا شولز د خپلو پروژو د کار د بیا پایلې اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دي راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تېر کال دغه هیواد دغه پروژو ته چې تر ډیره د خیر ښیګڼې وي 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړی وو.
په یوشت کلنۍ کې 40 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 یوشت او 15 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوریدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدر آباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول، په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده او ویل کېږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسلګری مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې ترڅنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان په دې راپور کې.
پسند کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پروند د فروری په 15مه مشال لیډیو ته ویل د سند جیلونو څخه نور یو سل او اویا افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوې دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاون دی د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغي لقبل مړ شوې وو.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاو خادي په اغه کې یو سل اویا نزیه کسان چې دی د خزو او ماشومان په شمول واپس افغانستان ته ولېګل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی وو.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د 100 میاشت راهسه په زندانونو کې بندو او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی وو. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی چې له دې وړاندې د جنوري په 13مه یو سل او 38 د جنوري په 9مه او 15مه د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او یو بس کې د سن حیدرآباد څخه ول وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. د منګولي ګل څلور بسان دغه د کراچي نو یو بس د سن نو دا سه وش پجنیم سو شاوخه کسان پاتې دي. زمونږ دینه مخ کې هم تقریبا 1200 پوری کسان مونږ لګیلی وو، یعنی دغه سره 1400 کسان کې چې مونږ لګیلی دي دا وش پجنیم سو کسان نور به پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلی چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو حکومت د عملي د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ خپل هیواد پریښودی دي او کډوال شوي دي، باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
او مخله دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. دا هم د دې لنډې خبري برخې ورسته راپور. په کندز کې د خانو د ساتلو او پاللو دود مخبر کېدو دی. په دې ولایت کې چې لکه د نورو ولایتونو په څیر کوچیانو له خانو ډیر کار اخیست، د موټرو او نورو وسایلو په زیاتېدو سره دوی هم اوس له خانو ډیر کار نه اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپورټ کې.
په کندز کې یو شمیر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د خانو نسل مخ په ور کې دوی. اوخ یو ستر او غختلې حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدماتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له خانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدماتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د خانو روزنه او پالنه ته د کوچانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړه آزادۍ روډي ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ خه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټر سایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی او لامل کوچیانو د اوخانو له ساتنې لاس اخیستی دی.
دوی وای ترانسپورتي خدماتونو ته د مالدارانو او کوچانو لاسرسی پر لپسې وچکالی، بهر ته د وخانو قاچاق او مالداری ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د وخانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن آزادۍ روډي ته وویل:
نسل شتر کایش یافته، بسیار کم شده، تقریبا 90
دوخانو نسل د ورکیدو په حال کې دي. په کندز کې کابو 95 سلنه د وخانو نسل کم شوه دي. په خو خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود. مالدارانو د حمل او نقل لپاره له وخانو کار اخسته، خو ترانسپورتي سہولتونه زیات شوي او لامل یې د وخانو نسل کم شوه دي.
دوی اندېښنه کوي کاروان دولتي ارګانونه د سنځې ته پاملرنه ونکړي، نو پراتلون کې دوه درې کلونه کې به په یاد ولایت کې د وخانو نسل لمنځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
وخانو ته به ډیره توجه وسي د نسل ته، چې د دې نسل خدای نه خواسته بیخي لمنځه لاړ نسي او په کمبوتي احساس نسي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګزاري شوې ده. موږ مومین مری سو چې دغه موږ تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي او د دغه نسل د انقراض چې کوم سر مخامخ دی او دې نه جلوګیری وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونې منی او وای
او خان یا کمسوی لتون هم داد سی وسایل د ترانسپورتي زیاسوی په دوی باندې اوس اثر کړی، خو اوس هم مونږ کوشش کوو سی د مالدارانو ته د دوی فوایده واغه ورسو سی دوی دغه نسل د وخانو بیخي ورک نسل افغانستان مونږ کوشش کوو سی د وخان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورونو یا اړتیاوې د مالداری له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، له کومې ورځې څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته په هوای ورکی پښتنه نشته، اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکي چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خزو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خزینا کار کوونکو خبرې هم درته وړاندې کوو، او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو. او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو. لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، خپل مشکل به مو لغو خز سره په خطو کې مطرح کولای شوی. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ دوه واکسین سي ماشومان راته واکسین کولو دی روان لړ خو مختخي مشورې را کولې کوم مریضان سو ډاکټران ورسره وو، او د مو ماشومان سي په سوې تغذیه اخته وو. هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغسو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی، او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمه چې د خاري سیم سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغه هلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه خو په دې و چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغې سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتله، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی، خزینه و سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغۍ په حق لباندې کوم په هوا ورکول کولو، هغه په هوا اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دی چې هغوی ته هغه په هوا ورکړي. هماغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی، د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني او ښځینه ډاکترانې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نیسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې میرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاري کړه راځي او رڼا راځي، بتري شته بتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې میرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراوری ها غټکو ته چی باید پامی نه پوهیږي لم دی وجه ماشوم لمینځي او خپل هم لګنو صحیح ستونز سره مخ کیږي. مونږ به دې میرمن ته په هواي ورکو خو لبعد مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې خزو لخوا خزو ته صحیح معلومات ورکول وو بندیز ولګاو سره لدی په دې ورسته شو کلونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمن ته په هره برخه کې معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللې یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواک شي. زه له دوه کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی محصل اقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی اقا هم بیا پسی برحک دی دیل پار دیر دی نومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی. نموری پا پایل کی پسی برحک که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال کسنگه چه تاس پجریان که ای په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شي، او یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه دې میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي. د غوښ خیا هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي.
نو هیڅ کله هم دی وی خزه کارمند دی زای سړی نشینی وای، بخصوص کله چې هغه خدمات د خزل خوخز د پاره وسیدي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خزه وظیفه مخته یوسی؟ لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د خزه ته وړاندې کیدل دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي وي مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو مېرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسی وی خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجی ورکوي چې مقابل لورې ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسی. نو کم د سیده ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د پاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د به یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کی.
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
ومختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې ترخ پرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خزینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خزینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله. د کلیو او باندو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 4001. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راتوغ کیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولی وي. چنې چې د کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دو انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دي چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دپاره ښځه لباس ده او د ښځې دپاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دي چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس، یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش مادې لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی. که چېرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1155 کال کې چې کوم ناقص شوی دی او که خپل په لومړی برخه کې لیست دی و چې برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده. لیست دی و چې برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا په چول شوې ده. همدارنګه مکچیرته موږ ګورو د انسان د فکری او رواني روحیه لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره لیست دی و چې ډیر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. کچیرته یو نفر لیست دی و چې خو په انتخاب لیست دی و چې خو دا په ژوند کې آرام کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که وایو چې د واده د سن لپاره عالمانو، پوهانو، همدارنګه روانشناسانو، قانون پوهانو مختلف وختونه پیش بینی کړی، مختلف وختونه باندې بوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې پارک لري. بعضې هیوادونو کې یو سن ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سن ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو کې 13 کاله د نجلۍ دپاره ټاکل شوی دی او 20 کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه 16 کاله هم ټاکل شوی دی او 13 کاله، 22 کاله، همدارنګه 24 کاله سنه ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپله سیستم د رواج پارک لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلۍ دپاره نو 23 کاله خودلای دی چغه دی. مختلف دلایل پیش بینی کی وی چې په دې برخه کې دوی ښکاله دی حالت ته پوره خودلای دی. د مختلف دلایل د دې پوره هم وی چې په دوه وخت انسان چې دی، یعنی مغزی او رام تیولری تجربه کاری په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کی. نو نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کی وی. په کل کې ووایو چې د واده لپاره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د یادې پزونګرتیو چې کله هغه زونګرتیو انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت د واده چې باید بیا واده وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي. نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی دی کله چې دغه څلور شاون په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت دی ازدواج دی او ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دغه مشکل په افغانستان کې شته. البته د افغانستان کې د اروپی و انانه په اساس باندې دا حق دو الکم جلیت نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي بلکې پېچپوري ډول باندې دوی واده کیږي.
د تاسو په نظر ولې افغان انجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې دوی هم د ژوند ملګری وټاکي؟
متاسفانه او بوایو چې په افغاني ټولنو کې یو بعد انانه ور پښتون لري چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولای چې د ځان لپاره انتخاب وکړي او د ځان لپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي چې دغه مختلف علتونه لري چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دو سره به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره. در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي؟
ګورئ طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا دا په بعضو وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي. مشکلات در رامنځته کیږي که په بعضو وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښه دا په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثر به د مشکلاتو سره مخ کیږي. موږ بعضو موضوعاتو ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنو کې بیا بعضو وخت کې چې دغه د کورنیو ترمابند جنجالونه جنګونه او جدال رامنځته کیږي دغه بعضې خلک وو چې د دوی موږ په لور باندې ظلم کو بعضې وایي چې دا یا دغه د ګورو چې موږ کړي ده د موږ مطابعت او پیروي نه کو د خپل خاوند عزت او ابرو نه ساتي یا خپل خاوند باندې پام نه کو یا خاوند چې ښځې ته متوجه کیږي نه یا ځورول یا مختلف مشکلات اخر ډب رامنځته کیږي په کور کې چې دا په اکثر حالاتو کې د دغو کور د دوو کورنیو تر مابین یو غټ مشکل او جنجال رامنځته کیږي. یو غټ مشکل چې کورنۍ په جنجال کې سره اچي وي او چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې رامنځته کیږي په ټولنه کې او د کورنۍ په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه رامنځته کیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ځان سره لري. د موضوع
معمولا داسې کیږي چې له همدې وجې یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بلاخره سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي؟
نو کورنۍ چې له خپل وګړو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی یو بل سره سره ژوند وکړو، نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده، اجتماعي ارامتیا ده، هغه نه رامنځته کیږي. او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي. کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامنځته کیږي، یوازنی علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی، یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی. لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي، نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی. نو کله چې د مشکلات ژور حالت چی او د مشکلات سره مخ کیږي، نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړو ته مابین جداوالی هم رامنځته شي، د همدغې وجې څخه چې دوی دواړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی. او یا به ټول امر د انسان د څه امر شدی د دوی دواړو نه به د مشکلاتو سره مخ کیږي، او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي. یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح لپاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي.
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده؟ آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي؟
د ما خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو. دوی ته سره مشوره وکړو، کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکیږي، دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه، چې موږ د مثلا پلانکۍ ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته وشتو ته پلانکۍ وکړو. نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو، او دا د شرم کارم بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله. دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده. په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي، په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو. دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ، یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه. نو باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي، او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی. بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو، مشوره او اطمینان ترلاسه کړو، بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي. او دا کورنۍ چا چې به مثلا نور پلور یا نوره کورنۍ ده هم په آرامه وي سره، او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي. کله چې دوه نفر په ازدواج او واده ورکول کېده، خو د هغو دوه نفر ژوند دی، یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي، او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي. په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو، خپل ژوند مخ ته یوسي.
درنو دوستانو، دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
زپر تقدیر زرار وانا سلیکم پوری سینا دبخت پسیل کی طرح سمانا پوری